په پېښور کې د مازیګر درې بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بله ګړۍ کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعات رپورټونه او اونیس پروګرام سندرې جادوګرې لرو. خبرونه به له بوریوال کاکړه وو.
د مهم خبرونو سره ټکي د پاکستان د کورنۍ چارو وفاقي وزیر شیخ رشید ویلي له افغان طالبانو سره د ډیورن پر کرښه د اغزن تار لګولو مسله هواره کړې ده. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بټو د وژل کېدو نن 14 کاله پوره سو او ټاکل شوی ده چې د ایران د اټومي تړون د بحالۍ لپاره خبرې اترې نن په ویانا کې پیل شي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د کورنۍ چارو وفاقي وزیر شیخ رشید ویلي له افغان طالبانو سره د ډیورنډ پر کرښه د اغزن تار لګولو مسله هواره کړې ده. شیخ رشید دا خبره د دسمبر پر 26مه په کراچي کې خبري غونډې ته په وینا کې کړې ده.
فینسنگ کا کام بھی ہم چاہتے ہیں باہمی اشتراک
دی وای چمنگ دا غواړو چې د افغانستان سره په پولا د اغزن تار لګول د افغانستان په اشتراک سره وشي او د افغانستان طالبانو پاکستان ته باور ورکړي چې خپل ځمکه با کله هم د پاکستان په ضد نه کاروي.
طالبان نے بھی ہمیں یہ یقین دلایا کہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی.
د پاکستان حکومت وایي له افغانستان سره یې پر پولا د اغزن تار لګولو 90% کار کړی دی. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بټو د وژل کېدو نن 14 کاله پوره سو. ټاکل شوی ده چې د هغې ګوند پاکستان پیپلز پارټي یا د ملک په یو شمېر ښارونو کې اتلین ول مانځي خو مرکزی جلسه به یا په ګډي خدابخش کې ترسره کیږي. دې جلسې ته به د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری، د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری او یو شمېر نور مهم سیاستوال ویناوي کوي. بنظیر بټو د 2001 کال د دسمبر پر 18مه د راولپنډي په علاقت باغ کې تر جلسې وروسته په یو ځانمرګي برید او ډزو کې وژل شوی و. تحریک طالبان پاکستان د هغې د وژلو ذمواري منلې وه. د پاکستان په سینټ کې د سیفران د قائمه کمیټې مشر سینیټر هلال رحمان داوه کړې ده چې د کمیټې د یوې غونډې پر مهال یې د قبایلي ضلعو لپاره د پرمختګ په بجټ کې د 45 ارب روپیو بې قاعدګي لیدلې ده. سینیټر هلال رحمان بېګا مشال رډي ته وویل چې دا مسله یې د سینټ د چیرمین صادق سنجرانی په وړاندې راپورته کړې ده. د په وینا دوی غواړي دا معلومه کړي چې د قبایلي ضلعو دا فنډونه چیرې لګېدلې دي. بل پلو د واکمن تحریک انصاف ګوند استاد او د قومي اسمبلی کې د قبایلي ضلعو د مسلو د حل لپاره د جوړې کمیټې غړي اقبال افریدی وای دوی ته د دغه بې قاعدګۍ په ګوته کړل سي چې د ذمهوارو پر ضد کاروای وسی. د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د 14 له کبله د پاکستاني پوز دی او عسکر وژل سوی او درې نور ټپي سوی دي. چارواکي وایي چې دا 14 د دسمبر پر 26مه د ډیر اسماعیل خان د کلاچی تحصیل په روډي سیمه کې هغه مهال سوی چې د پاکستاني پوز پر یو قافله د سړک پر غاړه شخ بم ورچاودلې. د کلاچی تاڼي د پولیسو یو چارواکي خانزاده خان مشال رادیو ته د دې 14 او مرګ ژوبلې پخلی وکړ. د تحریک طالبان پاکستان ویاند محمد خراساني مشال رادیو ته په است ولی پیغام کې د دې بریز زموري منلې ده. پښتون ژغورنی غورزنګ تور پورې کړی چې پاکستانی پاوز د لټون عملیاتو پر مهال د جنوبي وزیرستان د شکتوی سیمې شپږ بیګنا کسان نیولې دي. د غورزنګ یو ځایي مشر همایون توریالی د دسمبر پر 26مه مشال رډیت وویل چې پاوز دا کسان د دسمبر پر 14مه هلته تر یو 14 وروسته لزان سره وړي دي. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر خانزیب مومند مشال رډي ته وویل چې دوی په دې پیښه حال نه لري. د جنوبي وزیرستان برستیال کمشنر فرحان خان هم مشال رډي ته وویل چې دا سیمه د پوز تر واک لاندې ده او هغوی دوی ته په دې اړه سال نه دی ورکړی. پوز لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوي. او ټاکل شوی دا چې د ایران د اټومي تړون د بحالۍ لپاره خبرې اترې نن په ویانا کې پیل سي. د چین، برتانیا، فرانس، جرمني او روس ډیپلوماټان په دې خبرو اترو کې له ایران سره مخامخ خبرې کوي خو امریکا پکې په غیر مستقیمه توګه برخه اخیستې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې اروپایي مرکچیانو هیڅ نوي ګامونه نه دي وړاندې کړي او نه هم د ده په وینا د خبرو اترو په تیر پړاو کې رغنده وو. خو په دې خبرو اترو کې د شریکو درو اروپایي هیوادونو ډیپلوماټانو ویلي چې دا خبرې اترې ډیر زر سرته رسیدونکي دي. دوی د ایران پر نویو غشتونو ناخوشي شولې، خو ځینو تخنیکی پرمختګونو ته هم اشاره کړې ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سویلوان تیره اونۍ ویلي وو چې د ایران د اټومي تړون د بحالۍ هڅې شایي په اونۍ کې ستړي سي. د خبرونو پای
د مشال لډیو خبرونه مور دل سر زو رپورټونو ته د پاکستان د کورونې چار وزیر شیخ رشید وایي ل افغانستان سر پر پولا د اغزن تار په حواله ل افغان طالبانو سر په شریکه کار کوي. دا د هغه رپورټونو ل خبرې دورست چې کوکه هم دروانه دسمبر میاشت پر شلمه طالبانو ننګرهار ته سیرمه پر پولا د لګول شوی اغزن تار یو برخه لری کړی و. شیخ رشید پرون د دسمبر پر شپږشتمه په کراچۍ کې خبری کانفرنس په وینا کې زیاته کړه چې حکومت یې غواړي ل افغانستان سره نه یوازې خپله مرسته وکړي، بلکې د نړیوالو کومکونه هم د دغه هیواد لپاره جلب کړي. د چارو ځینې شنونکي بیا په دې اند دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې لانجه زړه او په اسانه د حلېدو نه ده. د نیاز علي رپورټ وو.
د پاکستان د کورونو چارو مرکزی وزیر شیخ رشید احمد وای د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ په پولا د اغزن تار په حواله د افغان طالبانو سره به په شریک باندې کار کوي. شیخ رشید پرون د دسمبر په شپږشتمه په کراچۍ کې یو خبری کانفرنس کې وویل چې په پولا د اغزن تار لګولو لپاره ډیر کار کړي او قربانیان یې ورکړي او دا به پوره کوي.
فینسینګ کا کام بھی هم چاہتے ہیں باہمی اشتراک.
دی وای چې موږ دا غواړو چې د افغانستان سره په پولا د اغزن تار لګول د افغانستان په راغ سره وشي. موږ په دې کې ډېرې قربانیانې ورکړي. د افغانستان د وسنی حالاتو له کبله پاکستان ټوله نړۍ اسلام آباد ته ربللې وه او پاکستان په افغانستان کې د طالبانو حکومت او د ولس مرسته کول غواړي. او د افغانستان طالبانو پاکستان ته باور ورکړی چې خپل ځمکه به کله هم د پاکستان په ضد نه کاروي.
طالبان نے بھی ہمیں یہ یقین دلایا کہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد دا خبری په داسې حال کې کړې دي چې د دسمبر په شلمه داسې خبرونه او راپورونه مخې ته راغلي وو چې په افغانستان کې واکمن طالبانو د پاکستان سره په ننګرهار لالپورا پولا د پاکستان لخوا لګولې شوی اغزن تار لری کړی وو. او بیا وروسته ځینې مطبوعاتو ویلي وو چې پاکستانی چارواکو ویلي چې افغانستان کې د واکمن طالبانو سره په پولا د اغزن تار په اړه خبري شوي او کومې شخړې چې مخې ته شوي وي هغه هواري کړې شوي دي. شیخ رشید احمد په خپلو خبرو کې دا هم ویل چې نن د دسمبر په 20مه به په اسلام آباد کې د افغانستان سره د اغزن تار د تازه شخړې په اړه یو غونډه هم کوي او دا غونډه ډیره مهمه ده.
کل 2 بجے میٹنگ ہے اس ایشو پہ جس کے لیے میں جا رہا ہوں اور جس میں سب لوگ شامل ہوں گے.
پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ په کرخه پاکستان په کال 2018 د فروری په میاشت کې د اغزن تار غزولو کار پیل کړی وو او پاکستان هغه وخت ویلی وو چې د افغانستان سره په پولا د ترهګرو او لا قانون خلکو د تګ را تګ د مخنیوي لپاره د اغزن تار لګوي. افغانستان د ډیورنډ کرخې په نوم دغه پولا په رسمیت نه پیژني، خو پاکستان دغه پولې ته نړیوال رسمي حیثیت ورکوي. په دې اړه د نړیوالو اړیکو تعلقاتو او سیاسي چارو پوها د کراچۍ پوهنتون ډاکټر توصیف احمد خان مشال لیډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پولا د دې مخکې هم جنجالونه مخې ته راغلي او خی هم داسې چې دا مسله زر ختمیدونکې نه ده، ځکه چې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د دې پولې په اړه دریځ تر یو بل سره ډېر مختلف دی.
ایک بہت بنیادی اصول ہے دنیا کا.
دی وایي چې د نړۍ یو بنیادی اصول دا دی چې دا ډول ستونزې به تر هغه وخته پاتې وي تر څو چې دواړو هیوادونو په اتفاق سره داسې پولې ونه مني. که یو هیواد ومني او بل نه، نو دا د څه وخت لپاره کېدای شي خو د اوږدې مودې لپاره نه. افغانستان ولس او پخوانی حکومتونو څو ځله دا پولا په رسمیت نه ده پیژندلی، نو دا خبره ډېر فکرتا اړتیا لري.
په بہت غور او فکر کی ضرورت ہے.
بلخوا په عین وخت کې د دسمبر په 24مه د پاکستان په سینټ کې د پیپلز ګون مشر او د سینټ پخوانی چیرمین میا رضا ربانی په حکومت سختی نیوکه کړې وي او د بهرنو چارو وزیر څخه غوښتنه کړې وه چې د افغانستان طالبانو لخوا د اغزن تار لری کولو په اړه د پارلمان سره ټول معلومات شریک کړي. له دې وړاندې د جنوري په میاشت کې شیخ رشید احمد ویلی وو چې د افغانستان سره په پولا د اغزن تار لګولو اتیاونه تر 90% پورې کار پوره کړی شوی دی. د دسمبر په 18مه شیخ رشید احمد په خبری کانفرنس کې دا هم وویل چې له ایران سره هم په پولا اغزن تار غځوي، خو هغه دا ونه ویل چې تر اوسه د ایران سره په پولا څومره اغزن تار لګولی شوی دی. پاکستان له ایران سره شاوخوا 9.5 کیلومتره پوله لري او پاکستان په دغه پولا کال 2019 د اپریل په میاشت کې کار پیل کړی وو او ویلی وو چې د 2021 کال د آخري پورې به هم دغه پروژه سرته ورسیږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
د دسمبر پر شپږشتمه یعنی پرون د ډیر اسماعیل خان د تحصیلي کلاچی په روډي سیمه کې د پاکستان پوسټ پر یو گاڑی د سړک گاڑی باندې چاودنه شوې چې پکې یو سرتیری وژل شوی او درې نور ژوبل دي. د سیمې د پولیسو یو چارواکي مشال ریډیو ته د دې چاودنې او پکې دا وخت مرګ ژوبلې پخلی کړی دی او ویلي دي چې دوی د لټون عملیات روان دي. تحریک طالبان پاکستان مشال ریډیو ته په یو استولي پیغام کې د دې برید ذمہواري منلې ده. اشتیاق مسید رپورټ راکوي.
د ډیرا اسماعیل خان تحصیل کلاچی سیمه روڑی کشه 13 ورځ پشپشویشتم دسمبر سحر 9 بجے د پاکستانی پوځیو نے گاڑی تا د سڑک پوڑا خواندی بم ورچاو دے دلای دای چې په نتیجه کې یو پوځی وژل شوی او درې نور پر هر جلی شوی دی. د دګی بامی 14 په باراکښه د کلاچی تونې سچو خانزاده خان مشال ریډیو تا وویل
کولاچی تک کی مرورت تھی دارو دیکھ لیا کو آتا پلیار سے آئی ڈی لگا والی وائر بلاسٹ سے لیا پاس جو سفیدار وہ دو سپاہیوں زخمی تھے جو سپاہی سائٹ سوئے سارتا پرسن خون بمرا وقت سے ناکتون وطان پسا ہوئے کو تنگتیجے کا بندرہ سے دی.
دے کولاچی پولیس پخلی پا مطابق پا بامی چودنک شے وجل شوائی سپاہی دے محمد الیاس او پر ہر جلی شوی دے سبیدار فیاض سپاہی پیر محمد او دے سپاہی عزیز نمونو پی جاندل شوی دی. او پو کلاچی روڑی سیمک شی پا پاکستانی پوزی گاڑی بنے دے بامی برید زیمواری دے تیری کے طالبون پاکستان ترجمان محمد خوراسانی مشال ریڈیو تا پر رولاجلی و بیان کشی مانلی دو. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ترسنگو سے دا سہر لنہو دا ما خام ترشپگو.
د جنوبی وزیرستان د شک توی ځینې اوسیدونکي وایي پر پاکستانی پوسټ تر بمی برید وروسته امنیتي ځواکونو د دې سیمې شپږ بې ګناه کسان گرفتار کړي دي. د دې ضلع د پولیسو مشر مشال ریډیو ته ویلي دی له دې گرفتاریو نه دی خبر او چې کله معلومات ترلاسه کړي نو بیا به خبره پرې وکړي. ځایي مشران وایي له پوځي چارواکو سره په دغه اړه یوه جرګه هم شوې ده. دوی زیاتوي د سیمې د امن ذمهواري د ځایي خلکو نه بلکې د امنیتي ادارو ده. بیا هم د اشتیاق مسید رپورټ.
د سویلی وزیرستان شکتوی سیمه اوسی دن کی ویائی چی در 14 دسمبر بنے پا پاکستانی پوز دے بامی برید ناورستا دے لٹون پا ملیات کشے پوز دے سیمه شپیش بے پلاوا کسان گرفتار کری دی. پا دگی براکشے دے پشتون جگورن غرزنگ شکتوی سیمه مشر حمایون توریالی مشال ریڈیو تا وویل.
دا یوا او تا مر شدیل تا دمکار شریوا نو یغنا دیتا یو دی سکول تیچر و دو کسان وی اید آغاز غشتی وی چی تو سروش استایت امداد در سرکا نو چاوی را غلی وی پدومان سی دمکار شوی و آغا کسونی پا موقع والی دی پا مخ فوج رو غلی دی دری کسانی دی کراچ خیلی نو خستی دی بگونا و دری کسانی میرالی کم و را تا مزدیری که گلاس افکی و خستل و کشل آغا غریبونی هنی نیولی دی وڑی دی.
دی شک توی سیمه یو مشر ملک سید انور دی گرفتار شوی کسان پا باراک شد دی پوزی چارواکیو سرا دی شوی جرگه حل مشال ریڈیو تا پا دارانگ بیاناوی.
چکیم دی ون اف اف کارنل دای کارنل عمر یخ سره ملاو شول مجلس مې ور سره وک او بیا د پیرا ایریا چې د کیم ایوا رودریم یغه ول جرګار غشتي و. یو خبره دا وکړل چې را مزید چې کیم خلق انوال دی مثال په طالبون کې دي نو دغه خلک نه توس د برات اعلان وک آ کی کستای کپه دانه ورستی چې میشته داسې انفارمیشن ملاو شول نو بل سټیپ د میش دادای چې میشو بیا خلک کورینا ډنګاوی او د دغه چې کیم بچون وی دا ها ویلج بدر کاوی ای مخ خپل ذاتی خیال دادای چې چونکه میشه دغه شی زموور نه چې میش امن ورته جوړ خو کا چیرته عام خلک ته د تکلیف بار بار وها دا سرچ اپریشن پنو میا به گونا خلق نیول چ دریمیاشت پنځمیاشت نه بعد یی چر سوری د سړی د روخ له دا خو به گونا دی ای مخپل بیا ایریا خلق ته می سجشن دا نو میځ د وطن ورته خوشی چ کلا امن روشی به میجویر شي
مشال ریډیو چ د سویلی وزیرستان پولیسو مشر خانزیب محمد سرا په شکتو سیمک شه د شپیش کسانو د گرفتاری په باراک شه تماس ونی ولی هغه وویل چ د دغه گرفتاری نه ز خبر نه یم خو د سویلی وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان ویای چې د شکتو سیما په قطبی وزیرستان کې مش د پوزی چرواکیو د ولکې لوندې دوه دغی پوز د سویلی وزیرستان شکتو سیما کې گرفتار شوی کسانو په باره کې د سویلی وزیرستان انتظامیا خبره کړې نه دو
فیشری د کیسه فلحال دا غزی مشرانو د یونټ خپلو کې روانه ده چونکه اپریشنلی دا یونټ دیم نارت سره زمونږ بریګیډز اندر هم ناراضي
د خوفیا ادارې یو چرواکی د نوم نوشولو په لاوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې په 14 دسمبر په شکتو سیما کې پوځي سرتیریو ته بامی چودنه ورشوې و چې په نتیجه کې یې حوالدار حیات الله سخت پر ارجلای شوی و د دغې بامی چودنې ذمہوري د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی په یو جاری کړی شوی بیان کې منلی و اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
و جنوبی ایسیا کې د ترهګرۍ پیښو په اړه معلوماتي پاڼه ساؤتھ ایشیا ټیرریزم پورټل وایي په 2021 کال کې په پاکستان کې 280 وسلوال بریدونه شوي چې په کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتی ده. له دې حملو تر ټولو زیاتې هغه په بلوچستان کې شوي دي. و پاڼه زیاتوي په دې حملو کې د ولسي وګړو په ګډون امنیتي سرتیرو ته هم مرګ ژوبلا اوښتی ده. د حملو ذمهوارۍ بېلابېلو وسلوالو ډلو منلې دي. دا اوزنی نور معلومات د ګلیاس په دې رپورت کې چې د 2021 زیږدیز په اوږدو کې په پاکستان کې شو امنیتی پیښو ته کتنه پکې شوې ده.
په پاکستان کې په 2021 کال کې یو شمیر امنیتی پیښو کې ګڼ ولسی کسانو ته مرګ ژوبلا واوښته. د سویلي ایشیا د ترهګرۍ پیښو څارنې ویبپاڼې ساؤتھ ایشیا ټیرریزم پورټل له شمیرو سره سم د 2021 کال د دسمبر 26 پورې په پاکستان کې 280 امنیتی پیښې ریکارډ شوې چې پکې بمی چاودنې او ځانمرګي بریدونه هم شامل دي. د ادارې تر مخه د ترهګرۍ بېلابېلو پیښو کې 650 کسان وژل شوي دي. په دې کې 211 ولسی وګړي، 215 امنیتی سرتیری او 244 ترهګر وژل شوي دي. په دې کې زیاتره امنیتی پیښې په بلوچستان کې شوي دي. په 2021 کال په پاکستان کې امنیتی پیښو پیل هغه مهال شوی کله چې د جنوري پر 3 نیټه وسلوالو په مچ سیمه کې 11,000 کان کینتونکي په ډزو ویشتل. د دې پیښې ذمہواري داعش وسلوالې ډلې منلې وه. د فروری میاشت په 28 نیټه په قبایلي ضلع شمالي ګودستان کې وسلوالو څلور خزینه کارکونکي وژلې وې. د مارچ په 24 د بلوچستان په چمن خار کې په یو بمی چاودنې کې د یو ماشوم په ګډون 3 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي ول. د دې پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د اپریل په 28 د بلوچستان په مرکز کوټه کې سرینا هوټل په پارکینګ کې یو چاودنې کې یو پولیس په ګډون 15 تنه وژل شوي ول. په دې چاودنې کې 12 نور کسان ژوبل شوي هم ول. دا چاودنه په داسې مهال شوې وه چې په پاکستان کې د چین سفیر د کوټې په دورې وو او په همدې هوټل کې اوسېدلو. خو د چاودنې پر وخت هغه په هوټل کې موجود نه و. د مې په 28 د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې په یو چاودنه کې 3 تنه وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي ول. چاودنه د جمعې تر لمانځه وروسته په داسې مهال شوې وه چې له فلسطینیانو سره د یووالي لپاره د جمعیت علما اسلام ګوند پلویانو لاریون له مرغۍ بازاره تېرېدو. د جون پر 28 د پنجاب په لاهور ښار کې په یو چاودنه کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شول او 12 نور ژوبل شوي ول. دا چاودنه په جوهر ټاون سیمه کې شوې وه او د پولیسو په وینا پیښه د جماعت الدعوة ډلې د مشر حافظ محمد سعید له کور سره نږدې شوې وه. حافظ محمد سعید د ترهګرۍ تمویل په تور بندي دي. د ترهګرۍ مخنیوي او عدالت په 2006 کال کې نوموړي ته د 12 کلونو د بند سزا اورولې وه. په پاکستان کې جماعت الدعوة ډله تر بندیز لاندې ده. د جولای په 14مه د خیبر پختونخوا په برکوستان ضلع کې کندې ته د یو بس پریوتو او بیا پکې د چاودنې په پیخه کې د نهو چینایي وګړو په ګډون 12 کسان وژل شوي ول. د چین د بهرنیو چارو وزارت پیخه یو برید بللې وو. کوهستان کې چینایي انجینران د تاسو بند له اوبو څخه د برېښنا جوړولو په پروژو کار کوي. دا پروژه د چین پاکستان د اقتصادي لار د پروژو برخه ده چې پکې چین د اربونو ډالرو پانګونه کړې ده. د اګست پر 9مه د بلوچستان مرکز کوټه کې په دوه جلا جلا چاودنو کې دوه پولیس والا وژل شول او اتلس نور کسان ژوبل شول. د پولیسو مشر ویلي وو چې دا یو ریموټ کنټرول برید وو او هدف یې پولیس والا وو. دغه چاودنو ذمہواري له پاکستان خپلواکي غوښتونکي ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلی وه. د اګست په 14مه د بلوچستان په لورلای ضلع کې په یو وسلوال برید کې د فوج یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ژوبل شول. هم د اګست په 14مه په کراچۍ کې په موټر د لاسي بم برید کې د خیبر پختونخوا د سواد یوې کورنۍ 14 غړي وژل شول او اته نور یې ژوبل کړل. د دې پېښې ذمہواري چا نه ومنلې. د اګست پر 14مه د بلوچستان په زیارت سیمه کې یوې چاودنه کې د لیبی ځواک درې عسکر وژل شوي ول. بلوچ بلتن غوښتونکي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د دې پېښې ذمہواري منلې وه. د اګست پر 14مه د بلوچستان په ساحلي سیمه گوادر کې په یو ځانمرګ برید کې لږ تر لږه دوه ماشومان وژل شوي او درې نور کسان ټپیان شوي ول. چارواکو ویلي وو چې د برید نښه چینایي انجینران ول. د چین سفارتخانې د اګست پر 14مه په یو بیان کې به ویل چې په گوادر کې ترسره شوي برید کې یو چینایي انجینیر هم ژوبل شوی و. د سپتمبر پر 15مه د بلوچستان کوټه ښار لری سونا خان سیمه کې په یو ځانمرګ برید کې د اف سی ځواک درې عسکر وژل شوي ول. د سپتمبر پر 16مه د بلوچستان د کیچ ضلع په بلیدا سیمه کې بمی چاودنې دوه سرحدي عسکر وژلي وو. د اکتوبر پر 28مه د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د امنیتي ځواکونو عملیاتو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه مشکوک غړي وژل شوي وو. د نومبر پر 14مه د بلوچستان کوټې په نوي کلی کې بمی چاودنه کې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي ول. په همدغه ورځ په باجوړ قبایلي ضلع کې دوه امنیتي سرتیري د سړک غاړې بمی چاودنه کې وژل شوي وو. د دسمبر پر 8مه د بلوچستان په پنجګور سیمه کې د 15 کسانو مړی او بیا د دسمبر پر 28مه په ژوب کې د 4 نورو کسانو مړی موندل شوی ول.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو د اردوونکو د سنټ لپاره د سفران قائمه کمیټې چیرمن سینیټر هلال الرحمن داوه کوي چې د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره په منظور شوي حکومتي بجټ کې درغلی شوی دی. نوموړي د سینټ له چیرمن صادق سنجرانی سره دا مسله شریکه کړې او لاغې غوښتي چې د رڼې پلټنې وکړي. رحمان د ډسمبر پر 26مه مشال ریډیو ته وویل د سفران کمیټې په وروستۍ غونډه کې د قبایلي ضلعو د بجټ حساب کتاب کاوه چې دغه غبن ورته معلوم شو. وفاقي حکومت روان کال په کامی بودجه کې د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره 78 ارب روپۍ بیل کړی وی. بل پلو په کمی سملا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند ځینې غړي وایي د قبایلي ضلعو په بودجه کې د شوې درغلۍ په اړه د دقیق معلومات ورکړل شي چې دوی یې په اړه کاروایی وکړي. تفصیل سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د دسمبر په 26مه د سینټ لپاره د سفران قائمه کمیټې چیرمن سینیټر هلال الرحمن اووی درې ورځې وړاندې دوی د قائمه کمیټې په غونډه کې د خیبر پختونخوا حکومتي او د اکاونټ جنرال د دفتر چارواکي را غوښتي وو چې د قبایلي ضلعو په ترقیاتي کارونو لګېدلې فنډونه ورته وخایي او حساب کتاب وشي. په کومه چې معلومه شوه د قبایلي ضلعو د بجټ په 8 ارب روپو کې 15 ارب روپۍ غیب شوي. د نوموړي په خبر لدی روستي دا مسله د سینټ د چیرمن صادق سنجرانی په وړاندې راپورته کړه چې د دې غبندي فرانسیک پلټنې وکړې شي.
دا کوم چې زه پرون ولاړم هاوس کې نو دا منیسټر ویل چې موږ فاټې د پر دومره پیسې ورکړې دي او دا شوی دي کافي. مطلب اکثر هاوس کې خود وی غلط بیانیو کې به هاوس ډیر ممران ته پته نه خوځه چې هغه زه لو کلم نو ما ته پته ده چې څومره ډیولپمنت وکړي پیسې لګېدلې او څومره نه دي لګېدلې. نو اوس هغه کې دا ده چې دا 45 ارب روپو موږ اوډیټر جنرل نه غواړو چې یو اوډیټر جنرل اکاؤنٹ چې کوم دی دا چونکه صرف دغه کار دی چې هغه یو ډیټیل فارنزک اوډیټ چې جمع کی پارلیمنٹ کې نو پته به قوم ته ولګي چې یاره د فاټا پیسې چرته تللي او چا استعمال کړي کم ډیولپمنٹ سکیم اگینسټ هغه ریلیزز شوي دي. زیات تر سکیمز به داسې چې هغه د فاټي سکیمز نه دي زمونږ پیسې پاره کې لګو.
مشال ریډیو چې په دې خبره چې غنی د قبایلی ضلعو په بجټ کې درغلی یا غبن شوی د واکمن ګوند تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي او د سفران لپاره د پارلماني سیکرټري اقبال افریدی نه وپوښتل نو هغه وی دوی ته دې په ګوته کړي چې کوم ځای درغلی یا غبن شوی نو حکومت به یې پر ضد اقدامات وکړي.
بل فرض یو سینیټر یا د سټینډنګ کمیټه چې کوم د چیرمین دی دا یو ثبوت روڑی په هغه واضح چکوندې پاره کې د کرپشن یا داغې د فاټا فند په کی پی کې لګیدلې وي نو موږ به دا اپریشیټم کوو د مرسته به کوو کنه تشیل زمونه لګی تش صرف حکومت تور لګی خو زویم چې یو مشترک اجلاس ته پکار دی چې د سپران سټینډنګ کمیټي د سینټ او سپران سټینډنګ کمیټي د قومي اسمبلی دا د مشترک اجلاس روغواړي او پاره کې د دې واضح کی چې موږ هم پاره کې د ملګری شو چې دا غبن په کوم ځای کې شوه دی تاسو ګورئ د دوی نه زیات مخالفت او د دې خلاف موږ روزو.
په کال 2013 کې د مئی په 24 نیټه د 15 آئینی ترمیمی بل په منظوري دو وفاقي حکومت قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا ورګډې کړې وي او په دغه موقع یې ویلي و چې د قبایلی ضلعو نه به تر د راتلونکي 15 کالو پورې هیڅ ټیکس نه اخیستل کیږي او دارنګ به ورته تر د 100 کالو پورې هر کال د NFC یا مالیاتي کمیشن ایوارډ په مد کې 100,000 روپۍ ورکول کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو نن د دسمبر 20 د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان پیپلز ګوند د پخوانی مشر بېنظیر بوټو 14 تلین دی. هغه د 2009 زیږدیز کال په همیاد نیټه د راولپنډۍ په لیکت باغ کې د یوې جلسې پر مهال په یو ځانمرګي برید او د ډزو په پیښه کې وژل شو او د پیپلز ګوند مشران او غړي هر کال د نوموړي تلین په عقیده ته احترام لمانځي. زموږ خبریال شاهنواز ترکزی د دې ګوند یو سینیټر تر څنګ د پیپل سټوډنټس یونین له یو پخوانی غړي سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د بېنظیر بوټو د مرګ پورس د پاکستان په بېلابېلو خاورونو کې د پیپلز ګوند پلویان غونډې کوي. ولې تر ټولو غټه غونډه د بېنظیر بوټو په خپل پلرین ټاټوبي سند صوبه کې کیږي. د دسمبر په 26 سند ته د پیپلز ګوند یو سینیټر بهرمن تنګي ورسېدلی. د بهرمن تنګي خپل مشر ورور بشیر تنګي اډوکیټ هم د بېنظیر بوټو سره 14 کال وړاندې په دغه 14 کې مړ وو.
هغه په پارلیمان کې دنه په ډیموکراتیک پروسیس یقین لرو. هغه غوښتل چې په کنسنسس باندې د پارلیمان توقیر چکم دی چې عوام ته دا پته لګي چې په دې کې زمونږ د مستقبل فیصله کیږي او په دې کې زمونږ د بچو او د پاکستان د فیصله کیږي.
بېنظیر بوټو په جون 1953 کې په کراچۍ کې پیدا شو. زده کړې په کراچۍ او لندن کې کړې وې. ولې 1908 کې پلار ذوالفقار علي بوټو د هغه وخت پوځي مشر ضیاء الحق لخوا د وزیر اعظم د څوکۍ نه په زور کوزه کړې شو. په ذوالفقار علي بوټو د یو تن په وژنه کې د مرستې کولو یو رپورټ درجو او هم دغه رپورټ په بنیاد د پاکستان ستر عدالت ذوالفقار علي بوټو ته د مرګ سزا واوروله چې د اپریل په میاشت 1908 کې پانسی کړې شو. نو تر هغې وروسته د پیپلز ګوند مشرانه او سیاسي هلې ځلې بېنظیر بوټو په خپلو لاسو کې واخیستلې. بېنظیر بوټو په کال 1904 نه تر 1908 پورې لندن کې جلاوطنه وه. ولې کله چې پاکستان ته واپس شوه نو په 1908 کې د اگست په میاشت کې پخوانی صدر او پوځي مشر جنرال ضیاء الحق د هلیکاپټر په حادثه کې مړ شو او تر هغې وروسته پاکستان کې جمهوریت بحاله شو. په اول وار بېنظیر بوټو د دسمبر په میاشت 1908 کې د پاکستان وزیر اعظم منتخب شوه. بېنظیر بوټو د اسلامي هیوادونو تر ټولو اولنۍ زنانه وزیر اعظم وه. خو 2 کاله پس حکومت د درغلیو په مبینه تورنو ختم کړی شو. یو وار بیا په اکتوبر 1993 کې وزیر اعظم منتخب شوه خو حکومت یې یو وار بیا په دسمبر 1996 کې ختم کړی شوی. د پیپلز ګوند زده کوونکو تنظیم پیپلز سټوډنټ فیډریشن یو پخوانی مشر او خبریال بغزادی او سبزی د بېنظیر بوټو سره د هغې د وزیر اعظم نه وړاندې او بیا وروستو څو وار لیدلی وو.
ملاو شو مخابخ شو بل تنو هغې مانه تپوس کو بغزاد صاحب آپ کہاں ہوتے ہیں آپ تو بالکل نظر نہیں آتے. 1987 او بیا په 1992 کې زما دویم ملاقات د هغې سره بل مشافه خو هغې ته هغه زما نوم هم یادو او ورسره زما چهره او پیژنګلو دا مطلب دی چې دا هغې ته یادو.
بېنظیر بوټو په کال 1999 کې د پاکستان نه دوبۍ او بیا لندن ته لاړه چې پاکستان کې قربان دي د مبینه مالی درغلی او ډېر مقدمه هم روان وي او ځینو کې ورته د دې د موجودګۍ نه بغیر سزاګان هم اورول شوی وي. په کال 2001 کې د 13 اکتوبر پاکستان ته راغلی و چې ګینه هغه د 2008 کې په عامو انتخاباتو کې خپل ګوند په حکومت کې راولي او انتخابي مهمونه شروع کړي. خو د دسمبر په 20 په لیاقت باغ راولپنډۍ کې په یو بمی چاودنه کې وژل شو. د بېنظیر بوټو زوی بلاول بوټو زرداری چې دا وخت د پاکستان پیپلز گوند چیئرمین او د قومی اسمبلی غړی دی. موده وړاندې د جیو ټی وی په یو پروګرام کې د بینظیر بھٹو د ژوند په سیاسي او کورنی حالاتو ځینې خبرې کړې وې. دا وایي ټول ژوند هغې موږ ته ښودنه کړې وه چې څنګه به یو ښه انسان جوړېږي، څنګه به ژوند کوي. هغه که سیاست کې وه، د ملک اولنۍ زنانه وزیر اعظم وه. شاید هغې خپلو بچو ته دومره وخت نه شو ورکولی، خو په سکول کې به یو هم داسې د پلار او استاد غونډه نه وي چې بینظیر بھٹو به نه وه ورغلی. دا پیپلز ګوند پلویان په ټول ملک کې هر کال د بینظیر بھٹو د مرګ ورځ د دسمبر په 20مه، ولې د هغې د پلار ذوالفقار علي بھٹو د مرګ ورځ د اپریل په 4مه مانځي، او په دغه ورځ تر ټولو غټې غونډې په سند صوبه کې کیږي چې خلک بیا د پلار او لور قبرونو ته دوال خامخا ورځي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې د مازیګر 3:30 بجې کېدونکې دي د خبرونو لنډیز له بوریوال کاکړه اورو.
د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید وایي له افغان طالبانو سره د ډیورنډ پر کرښه د اغزن تار لګولو مسله هواره کړې ده. شیخ رشید دا خبره د دسمبر پر 14مه په کراچۍ کې خبري غونډې ته کړې ده. هغه ویلي افغان طالبانو باور ورکړی چې مځکه به یې د پاکستان پر ضد نه استعمالېږي. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو د وژل کېدو نن 14 کاله پوره سو. ټاکل شوی ده چې د هغې ګوند پاکستان پیپلز پارټۍ یا د ملک په یو شمېر ښارونو کې تلین ولمانځي، خو مرکزی جلسه به په ګړی خدا بخش کې ترسره کیږي. بینظیر بھٹو د 2008 کال د دسمبر پر 18مه نیټه د راولپنډي په لیاقت باغ کې تر جلسې وروسته په یو ځانمرګي برید او ډزو کې وژل شوی و. تحریک طالبان پاکستان د هغې د وژلو ذمواري منلې وه. د پاکستان په سینټ کې د سیفران د قائمه کمیټې مشر سینیټر هلال الرحمن دا وکړی دی چې د کمیټې د یوې غونډې پر مهال د قبایلي ضلعو لپاره د پرمختګ په مالی بجټ کې د 45 ارب روپیو بې قاعدګي لیدلې ده. سینیټر هلال الرحمن بیګا مشال رډي ته وویل چې دا مسله د سینټ د چیرمین صادق سنجرانی په وړاندې راپورته کړې ده. د سینیټر هلال الرحمن په وینا دوی دا معلومول غواړي چې د قبایلي ضلعو د فنډ چیرې لګېدلی دی. د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې چاودنی د پاکستانی فوج یو عسکر وژلی او درې نورې ټپي کړې دي. چارواکي وایي چې دا چاودنه د دسمبر پر 14مه د ډیر اسماعیل خان د کلاچی تحصیل په روړی سیمه کې هغه مهال سوي چې د پاکستانی فوج پر یو قافله د سړک پر غاړه شخ بم ور چاودلې دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی مشال رادیو ته پاستولی یو پیغام کې د دې برید ذمواري منلې ده. او ټاکل شوی دا چې د ایران د اټومي تړون د بهالۍ لپاره خبرې اترې نن په ویانا کې پیل شي. د چین، برتانیا، فرانس، جرمني او روس ډیپلوماټان په دې خبرو اترو کې له ایران سره مخامخ خبرې کوي، خو امریکا پکې په غیر مستقیمه توګه برخه اخیستې ده.
مشال ریډیو لن خبرونه اوریدونکو اوس 19 پروگرام سندره جادوګرې د دې نه په خبرونه کې د نومیالۍ د هندی فلمونو د یوې نومیالۍ سندرغاړې لتا منګشکر ځینې مشهوري سندرې او د هغې د ژوند د هنر په اړه معلومات اوري. دا خبرونه حمزه هارون باچا درته هر اونۍ جوړوم. د مشال رادیو په سندرې جادوګرې خبرونه کې زما هارون باچا سلامونه ومني. اوریدونکو د دې اونۍ په خبرونه کې مې د پښتو سندرو پر ځای ستاسو لپاره د هندي فلمونو د یوې وتلې سندرغاړې سندرې راوړې دي. خای دا جادوګر او لسور ډک غږ مو پیژندلې وي. هو، د لتا منګیشکر غږ دی. نوموړی د هندی سینمایي فلمونو نومیالۍ سندرغاړې ده. د لتا فلمی سندره د هند وګړو ترڅنګ د پاکستان او افغانستان ولسونو هم اوریدلی او خوخی کړی دی. په خبرونه کې د لتا د ژوند او فن په اړه معلومات اوري او د غیل مشهورو سندرو خوند خلی. اوریدونکو هغه معلومات چې د لتا منګیشکر د ژوند او هنر په اړه پر انټرنیټ ورکل شوی دی خی چې هغه د 1929 کال د سپتمبر په میاشت کې د هند اندور ولایت په یوې هنري کورنۍ کې زیږیدلې. د هغې پلار پنډت دیناناتھ منګیشکر نومېدو. هغه یو سندرغاړی او د تھیټر ډرامو او فلمونو اداکار و. لتا ماشومه وه چې د موسیقۍ له هنر سره مینه پیدا شوه. اولنۍ زده کړې له خپل پلار څخه وکړې او د 50 کلونو وه چې هم د خپل پلار په یوه تھیټري ډرامه کې چې د موسیقۍ پر موضوع جوړه وه یې اداکاري وکړه. لتا به په سکول کې هم سندرې ویلې چې استادان به یې کله ناکله د هغې له دغه کاره په تنګ شول. هغه په خپلو وروڼو خویندو کې تر ټولو مشره ده. د هغې یوې خور چې آشا بھوسلے نومېږي به هم سندرې ویلې چې وروسته له هغې هم لویه هنرمنده جوړه شوه. Thank you. لتا منگیشکر دیارلس کلن وا چه پلار یه مل شو. د ماستر مینایک په نوم یو کس چې د لتا د پلار ملګری او سینمایي فلمونه به جوړول د سندرې ویلو او اداکارۍ په چارو کې د لتا مرسته وکړه. هغې خپله لومړی فلمی سندره په 1973 کال کې ثبت کړه. په 1975 کال کې چې ماستر مینا نایک خپل کاروبار ممبئی ته یووړ، لتا هم ورسره هلته ولاړه. په ممبئی کې له استاد امانت علی خان سره شاګرده شوه او هغې د هندي کلاسیکي موسیقۍ درسونه اخیستل پیل کړل. لتا او خور یې آشا د موسیقۍ د زده کړو ترڅنګ په فلمونو کې اداکاری هم کوله. مشال ریډیو سندرې جادوګر خبرونه ته غوږی اوریدونکو، چنن پکې د وتلې هندي سندرغاړې لتا منګیشکر سندرې او د هغې د ژوند او هنر په اړه معلومات اوري. په 1973 کال کې لتا منګیشکر موسیقار غلام حیدر ته شکر ورکړه او د هغه شاګرده شوه. په همدغه کال لتا د خپل استاد یو کمپوز په مجبور نومې فلم کې وویلو چې زخت زیات مشهور شو. لتا په خپل یو شمېر مرکو کې چې د نږدې کلونو کې له رسنیو سره کړي، استاد غلام حیدر د خپل لارښود او محسن په توګه یاد کړی دی. داسې هم ویل کېږي چې لتا منګیشکر د خپل هنري سفر په پیل کې هڅه کوله د پاکستاني سندرغاړي نور جهان په څیر سندره ووایي، خو وروسته بیا وتوانېده چې ځان ته ځانګړی انداز پیدا کړي. لتا د دې لپاره چې د اردو تلفظ یې سم واوسي، د شفی په نوم د اردو ژبې له یو استاد سره هم شاګرد پاتې شوی. په 1950 کلونو کې لتا منګیشکر د وخت د یو شمیر نوموتو موسیقارانو په موسیقۍ کې سندرې وویلې. له دوی څخه د انیل بسواس، شنکر جیکیشن، نوشاد علی، ایس ڈی برمن، هیمنت کمار، سلیل چودھری، خیام راوی، سجاد حسین، روشن، کلیان جی، آنند جی، مدن موہن او اوشا کھنا نمونه د یادونه ور دي. لتا په هغه فلمونو کې چې موسیقي ورته نوشاد جوړ کړې، کلاسیکی سندرې او بندیشونه هم ویلي. له دې فلمونو څخه زیات مشهور یې دیدار، بیجو باورا، امر او مدر انډیا دي. لتا د اول ځل لپاره د هند د تر ټولو غوره فلمی سندرغاړي جایزه په 1955 کال کې وګټله. سندرا لتا منگیشکر په 1980 کال کې د مغل اعظم فلم لپاره ویلي چې موسیقي ورته ناشاد جوړ کړی ده. هم په 1980 لسیزه کې لتا د هند له نوموتو سندرغاړو مکیش ماناډے، مهندرا کپور، کشور کمار او محمد رفی سره غبرګې سندرې وویلې. 1980 کې لتا منګیشکر یو شمیر مشهور سندرې د لکشمی کانت پیارلال په موسیقۍ کې وویلې. په دغه وختو کې د هغې د سندرو لپاره شعرونه مجروح سلطان پوری، آنند بخشی او گلزار لیکلي. په 1980 او 90 کلونو کې هم لتا منګیشکر د لسګونه فلمونو لپاره سندرې وویلې. د نوموړي د ژوند او هنري هلو ځلو په اړه پر انټرنیټ ورکړل شوي معلومات ښیي چې هغې شاوخوا 50,000 سندرې ویلې دي. د لتا د همدغه ډیر او ښه کار له کبله د هغې نوم د ریکارډونو په نړیوال کتاب کې هم خوندي شوی. هندي موسیقۍ ته د لتا د خدمت په بدل کې هغې ته ګڼ شمېر انعامونه او جایزې ورکړل شوي دي. خو لتا ویلي چې د هغې لپاره تر ټولو لوی انعام هغه مینه ده چې خلکو ورکړي. د هند دولت لتا منګیشکر ته د هغه هیواد ستره جایزه چې بھارت رتنا نومیږي په 2001 کال کې ورکړه. نوموړي په همدغه کال د هند په پونی سیمه کې د ماسټر دیناناتھ منګیشکر هاسپټل په نوم یو روغتون جوړ کړ. لتا په 2015 او 2009 کلونو کې د غزلونو یو شمېر البمونه هم مارکیټ ته ورکړل. نوموړي یوې هندي ورځپاڼې ته په مرکه کې ویلي چې پر کیمرا عکسونه اخیستل، خواړه پخول او کتابونه لوستل یې د خوښي کارونه دي. لتا چې لا هم ژوندۍ ده او زیات وخت د هند په پونی او یا هم لندن کې وي، زړې او نوې سندرې پر اوریدونکو یو شان خېلږي. دا خبره د پېښور پېژندلې سندرغاړې ستاره یونس هم کوي او وایي لتا منګیشکر د هندي موسیقۍ یوه ځلنده ستوره ده. نوموړي زیاتوي د یوې سندرغاړې په حیثیت د لتا جی له سندرو ډېر څه زده کړي دي.
میوزک کے جو بڑے بڑے استاد جو ہیں وہ تو ان میں شمار ہوتی ہیں اور
دہغیش میر د موسیقی د لویو استادانو پر ڈل کی لتا جی د بری صغیر پاکو ہند موسیقی تا نہ ہیری دن کی خدمتوں نہ کڑی دی داغی پسیر سندرغاڑی کل کل پیدا کی زہم ہسا کوم چے د لتا جی پر لار لاڑشم ہغ تر اوسا چے عمر یہ شاوخوا نوی کال دی سندر وائی چے دا ڈیرا لویا خبر ادا دا چے لتا جی لا ہم شتاو سندر وائی زمون سندرغاڑو لپار لوی غنیمت دی دا غی ل سندرو سکون او ہم ستکڑا تر لا سکو
ان کو سنتے ہیں تو دل بھی خوش ہوتا ہے اور سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملتا ہے.
من ڈولے میرا تن ڈولے میرے دل کا گیا قرار رے کون بجائے بانسری من ڈولے میرا تن گیا قرار رے کون بجائے
ستاره یونس وایي د لتا منګیشکر په څیر سندره ویل د هر سندرغاړي د وس کار نه دی. د نوموړي په خبره له ماشومتوبه د لتاجي مینواله وه او هم د هغې سندرې به یې زمزمه کولې.
زګورم چې لتا جی د هر رقم سندرې ویلو قدرت لري. هغې چې هر کمپوز ته خپل غږ ورکړې امر کړی دی. حتی د 1980 او اویامو لسیزو سندرې چې اوس هم اورې نو نوي او لا خوندورې معلومیږي. د لتا جی غوندې سندره هیڅوک نشي ویلې، ګرچې د هغې په څیر د سندرې ویلو کوشش هر سندرغاړی کوي. زما په فکر کو یو څوک غواړي چې سندره ووایي، د لتا جی سندرې باید هرو مرو واوري. زما شوم چې د لتا جی، آشا جی او میډم نورجهان سندرې به مې اورېدې او لای هم اورم. د لتا جی دا سندره مې ډېره خوښه وه او اکثر وخت به مې په کور کې زمزمه کوله.
دل کا کھلونا ہے ٹوٹ گیا، دل کا کھلونا ہے ٹوٹ گیا، کوئی لٹرا کے لٹ گیا، کوئی لٹرا کے لٹ گیا، دل کا کھلونا ہے ٹوٹ گیا، دل کا کھلونا ہے ٹوٹ گیا.